ستړي مشه سهار مو په خیر او سلام پښتونخوا نن د نهه یاسي شنبه ورځ ده او په دې سهارنیو خپرونه کې زه نجیب امیر او منور شاه همدارنګه تخنیکي ډایرکټر اسحاق خان امیری تاسو هرکلی کو. په دې خپرونه کې په روانو چارو تبصری مرکې او راپورونه درته لرو. دار څه به د خبرونو نه پس وي د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه درته منور شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د نن نه د خیبر ایجنسۍ د باړې قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال خپلو سیمو ته ستنېدل شروع کیږي. په کابل کې د ایران سفیر ویلي تهران د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. او پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي دي. د خبرونو تفصیل، په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای د نن نه به د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ایم د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دای چې د اختره پورې د دی ټول برقمبرخیلو پسې مونږ ممکنه کړو. دې لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برقمبرخیلو کې واپسې سنټروم کلو کړی دی او هلته نه به دی خپل واپسې فارم او اے ټی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کوم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 15 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه دا کاخیلو شلوبر قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستانه شوې دي. وزیر اعظم میانواز شریف وایي پاکستان او هند له خپل منځي مسلې حل کول پکار دي او دا چې د سیمې پرمختګ لپاره د ګاونډیانو ترمنځ ښه تعلقات ضروري دي. نوموړي دا خبره ناروې کې د روس د یوې خبري ایجنسۍ سره د مرکې پر مهال کړې. په دغه موقعه وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو ګاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي او شنګایي تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي. د روس سره د تعلقاتو په هکله نواز شریف وویل چې روسیې د هیواد سره د توانایي په څانګه کې مرستې کوي. وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق لا په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلې. نوموړي په ناروې کې د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ګوردن براون او ناروې د وزیر اعظم سره هم لیده کاته کړې دي او ورسره د تعلیم په اړه په مختلفو چارو خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون په کابل کې وویل که په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شي نو ایران تیار دی چې د دې ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامي وویل سره له دې چې له داعش سره مبارزه د افغانستان ذمواري ده، ایران په هغه صورت کې افغانستان احساس وکړي چې د ایران مرستې ته اړتیا نو دوی هم پکې ورسره مرسته کولای شي. ایران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې هم د عراقي حکومت سره مرسته کوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شنګایي د همکارۍ ټولنې غړي هیوادونو ته پکار دي چې د افغانستان حالاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماز بیک اتمبایوف د روسی تاس خبری ایجنسی ته سره خبرو کې ویلي د سیمې په امنیت کې د افغانستان د کردار نه سترګې پټول نه دي پکار. دامداراز ویل هغه حالات چې د دغه هیواد په خواوشا کې روان دي د نړیوالو تعلقاتو په جیوپولیټیکل نظام کې بنیادي کردار لري او دغه هیواد حالات د دغه هیواد حالات په سیمه نیخ په نیغه اثر کوي. اتمبایف دا مهال دا ډول اویل د فکر کوي چې شنګایي د همکارۍ تنظیم په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت اقدام کېدی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له د جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. د حوثي باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لږ تر لږه د سلو کسانو د وجل کې دوه رپورت ورکړي چې پکې وای سلور 50 یوازې په عمران صوبه کې د هوایي بریدونو پر مهال وو وجل شو. سبا زیاتوی د یادې صوبه په ال یزید ضلعه کې په یو بازار د بریدونو په نتیجه کې د خزو ماشومان په شمول سلويخ کسان وجل شوی. ځای خلکو هم د ډیر شو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړي، خو وای داسې ښکاری چې په دغه هوایي بریدونو کې د عدن او لهج ترمنځ لوی لار باندې د حوسی باغیان یو پوسټه په نخښه کړی شوی وي. دوی وای په وجل شو کسانو کې لس حوسی باغیان هم شامل دي. د یادونه وړ ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوسی باغیانو خلاف هوایی عملیات کوي. د شام د انساني حقوقو د سار اداره وای اسلامي دولت وسلوالو د هواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالو نیولې وو. یا د اداره زیاتوي د عین عیسا په نوم دغه خارګوټه خواوشه سیمو سره د غرمې نولاندې د اسلامي دولت وسلواله ډلې منګولو ته غورځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې کوردی جنگیالو د شام په شمالي برخو کې د یادې وسلواله ډلې نه پراخه سیمې خلاصې کړې دي. په دې کې تل ابید نومې ستراتیژیکي خارګوټه هم شامل ده. او بل خبر دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزنامې لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو وویل کېدې شي دوی نور وخت هم ضرورت ولري. وایټ هاوس ویلي ډېر امکان شته چې دا معامله د یوې بلې اخیري نیټې یعنی د جولای 8 نه هم واوړي. هلته د ویانا په دغه مذاکراتو کې شامل یو ایراني چارواکي وویل که په دې معامله کې د جولای 9 نیټه هم واوړي نو کومه لویه خبره نه ده. خواو شاد دو کلون راهی سے جاری دے خبرو اترو کے وڑان نے ہم سووارا اخیری نیٹے خطا شوی دے دا خبرونو پائے
سلام پختونخوا
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله د نن په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې اورئ: د باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل لننه پیلېږي. افغانستان وای د ډیورن په کرخه د پوستو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دیخوا ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چاته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دیخوا ته راتیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه هم څېړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي سم میکانیزم دوی نه لري چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په افغانستان کې د داعش او طالبانو ترمنځ په اختلافاتو مو د یو کارپوه نظر اخیسته. د پښتونخوا خلک د ګرمو ورځو روژې په ساړه کالام کې تیروي.
ما قاسم نوم دی، رشکه کباب والے. کالام ډیر لا زهري د مری نه ډیر خپل زهري او ورسه پکې ارزان دي.
او د بنو بازار پروژه کې د شپې پر مهال هم پرانستوي راپور پلارو را سره اوسه. په دې سربیره هالند ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په اړه هم درته د خپل خبریال نه تازه معلومات در اورو. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال سرلننه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کیږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتلګ نه وړاندې به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستنه شي. ستنېدونکي کډوال بیا وایي په کار ده چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابعه هم وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نېټې نه تر شپاړسمې نېټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې یې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی، چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای اپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې د دې ټول برکمبرخیلو کمبرخیلو پسې مونږ ممکن کړو. دې لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکمبرخیلو کې واپسې سنټروم کلو کړی دی، او هلته نه به دې خپل واپسې فارم او اے ټي ایم کارډ په کومه په ذریعه باندې چې دوی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دې ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کوم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دې خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دي هغې نه دې واخلي، او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دې هم د تکیه مرکز نه اخلي، چونکې دې ته جوخت دی د دې کورونو دغلته کې دي. نو مونږ دلته په تکیه مرکز کې دې ته بره را روان د 50 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر ورته کولاو، او هغې نه پس به دې هغه خپل واپسې فوډ هلته هم اخلي.
د باړې بر کمبرخیلو یو مشر عبدالحنان پریدی د خپلې قبیلې د ستنېدو په هکله وایي:
موږ دا دعوه کوو چې مجموعي طور ټول قومونه آباد شي او هلته لاړ شي، خپل روزګاري شي، خپل ژوند شي، خپل کورونه یې آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه بد هم شته دی، ټولو خلکو کورونه وران دي، ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل. که مرستو خبره شي که نه، نو د دوی ډېر څه حقوق دي، ډېر حق دی. تومبای دا باړه د کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بګۍ له دومره ګرځه په ژوند لته پیدا شي. او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، ترخانې دي، ژوند دی، دوکانونه دي، روزګار لري، ډېر خلک به خوشحاله.
او یو بل مشر سید ولی شاه پردی وایي چې ځینې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعه د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دې پاغه سیمونه ورکړل شوي دي، په پیسې نه ملاویږي او په دې روژه کې چې کوم دی هغې ګرځي. دا مشکلات مونږ د ګورنر صاحب نه مطالبه کړو چې دا مشکلات چې کوم دی ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی، په کار دی چې دې ته معاشي پیکیجم ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي.
یا د دوی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده، او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ کې د ناروې اوسلو ښار ته رسېدلی او هلته د تعلیم په اړه په یوه سر مشریزه کې برخه اخلي. همدا شیبه له اسلام آباد زموږ همکار ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه را سره دی. ریاض موساخیل، که تاسو سره د پاکستان د وزیر اعظم دفتر له غاړې څه تماس نیول شوی، څه معلومات تاسو لرئ چې د دوی به هلته د نن ورځې مصروفیت څه وي؟ او ورله مخې ویل کېږي چې د ځینو چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي، ستاسو معلومات څه دي؟
جی نجیب امیر، لا تر دے دما د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کم دینو تازه تفصیلات نه دی راغلی، خو کوم چې پرون ماخام یو خبر پانه خبر شوی ده، هغه تر مخه چې وزیر اعظم اوسلو ته د ناروې خار تر رسیدلی او الته کې به هغه چې کوم غونډه کیږي د تعلیم په حواله سره په هغه کې ګډون کوي او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وی دی نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو دستر سیکرټر خصوصي استاذ دی او د برتانیې په خوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلی خبرې اترې کړې دي. د غرنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د وده لپاره کوم اقدامات کیږي په هغه باندې ورته احوال تیر کړي، خبرتیا یې ورکړي. او ورسره ګورډن براون بیا چې کوم د پیښور پیښه شوې وه د سکول، نو په هغه باندې ورسره غمرازي او خواخوږي ښکاره کړي. د غرنګ یو سرسري ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوې دی او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلې دي، تر څو نه خبر ده د اوس نه لک سات وړاندې د روسي وی خبري ایجنسی سره په خبرو کې وزیر اعظم وې چې د پاکستان ټول غونډي ملکونو سره خو او غټور تعلقات غواړي زکه چې کده سیمه ترقی او د اولس خوشحالي یو ملک غواړي نو پکار د چې بیا د هغه ټول غونډيانو سره خو تعلقات زکه چې غونډيان د یو بل په ترقی کې او په خوشحالي کې خو کردار ادا کولی شي خصوصا د هندستان په حواله سره وي چې پاکستان غواړي چې د هندستان سره زموږ ټولې مسلې د خبرو اترو د مذاکراتو د لارې حل شي او شنګهای تعاون تنظیم د کم غونډه چې راتلونکي نهم او لسم تاریخ باندې په روس کې کېدونکې ده نو دوی چې دغه غونډه کې بچون کې پاکستان ته غړیتوب هم ورکړي شي او دغه غړیتوب او دا تنظیم دا د پاکستان او د هند چې کمې مسلې دي د هغې په ختمولو کې یا د هغې په کمولو کې اهم کردار ادا کولی شي دغه رنګ هغه وي چې پاکستان او روس ته یو بل سره د توانایي په څنګه کې هم مرستې کوي او د تاپي چې کومه ګیس پایپ لاین منصوبه ده نو د په هغې باندې هم ټینګار وکړو چې باید دغه منصوبه زر تر زره سرته ورسول شي بیا چې کوم د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د خوا چې کومه خبر پاڼه راغلې د هغې تر مخه وزیر اعظم به په دغه غونډه کې د دغه سرمشري ته د خطاب نه علاوه چې کوم دغه کې نور مشران راغلي دي د مختلفو ملکونو هغه سره به لیدو کاته هم کوي.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل اسلام آباد نغره سره همدا شیبه د باجوړ نه زمونږ بل همکار شهنواز ترکزی د ټلیفون په کرخه را سره دی او خبر لرو چې هلته د سکول ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. ترکزی صاحب سهار په خیر کا اوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې دا څه پیښه شوې ده د سکول ماشومان دوی ته څنګه مرګ ژوبله وخت دی؟
ډیر مننه. دا د باجوړ جنسی دغه ډیر لږ سیمه د خار نه تقریبا 1.5 کیلومتره په نو په واټاله خواندې باندې غبرې مامون د تحصیل کې وکړلې نو په دې کې پرون داسې لږ لږ باران شروع شو او بیا سم ماشومان چې هغه بهر لوبې کولې خو داسې د غبرې کلی وو نو په ادیره د واغه ادیره کې بیا داسې وړشن برانډه جوړه شوه وړې د وړه برانډه و نو دا غږ چې کوم ځای خلکو هغه سره خبرې اترې وشو نو هغه برانډې چې دغه ماشومان راغون شو د باران نه پټېدل خو نهګه هم دغه برانډه ته هغه ادیره کې چې کومه جوړه وه راپرېوته نو په هغه کې درې ماشومان چې مرونه یې د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دي هغه وژل شوي دي یا مړه شوي دي او دوه چې کوم تنانو نو هغه پکې زخمیان شوي هغه ول د ښار هډکوارټر باجوړ هسپتال ته وړو لاغې وروستې بیا پېښور هسپتال ته وړلې په زخمي حالت کې خو د هغوی حالت داسې سرګند نه و چې ښه وو یا بد وو او چې کوم دغه مړه شوي ماشومان دي د هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه خبرې کړې کې.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال شهنواز ترکزی له باجوړ همدا شېبه راسره و د مشال راډیو خبریال د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه تاسو د حالاتونه خبروي. بیا هم د قبایلي سیمو په اړه پاکستاني ورځپاڼه ډان په مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي خو په دغه سیمه کې د امنیت برقراره ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته زما همکاران سجمال باندې کوي.
ډان روس پانلی کی په دې رستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلی سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخیری مرحلې ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلی دی چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2,300 وسلوال وژل شوي دي او د هغې تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د سربیا سب عملیاتو پر مهال پوز شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله لیکي مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره داغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټا او شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون FCR هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي دا خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایۍ ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي، نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون خبریالانو ته وویل چې په یاده سیمه کې کافي ځواکونه موظف دي، خو په ولسي جرګه کې د پکتیکا ځینې استازي د برمل په پیښه کې د حکومت له اقداماتو ناخوښ دي. قسیم سولامل له کابله نور جزئیات دراوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د جوړن کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه سته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دی خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلي وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دی خواته را تیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت. اخوا په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات تر اوسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانژدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانژدې کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وو. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
قسیم سولامل په کابل کې. تاسو مشال ریډیو ته وګنیولې په میډیم ویو 625 د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو .com باندې، همدارنګه په سمارټ فونونو باندې هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. که تاسو د ټیون ان یا د ورلد ریډیو په نوم اپس راښکته کړئ مشال ریډیو پکې موندلی شئ. د اتوار په ورځ په بلوچستان کې به می 14 د تشدد پیښو 4 تنه وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي. بیا د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک 2 تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړ. سیرونکي وایي په دې صوبه کې تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. په دې حقله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې راپور کې وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملتپاله ګوندونو کارکردګي د پوښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانې جوړوي، د دې څخه اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تینک ټینک، څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کېږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا څومره کنټرول کېدلی شي او څومره د دې خلکو خلاف اکشن اخیستلی کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او هر صورت کوټ کراچ نو سبا شام پر اساس به ټوله فټ همدل سړی به قانون دغه په مقابله کې فټ دی ملاتو ټول بازار خلاص سب لګیا دي خپلې سودا دي
خو سیړونکی او خبریال شهزاد ذوالفقار وایي صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره چې مرستم کوي د پولیس دغه سره نو دا حکومت دپاره حکومت ایجنسیان دپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکری ادارو دا ګرد دپاره لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابري که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړوي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړوي دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنونکي وایي چې د پخواني صوبایي حکومتونو په نسبت د ملتپالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. پکار دی چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
د منور شاه راپور مو اورېدو. اورېدونکو اوس استاد شاولي ته وښه
ارمان دے ارمان دے لکھ میں پر تقدیر کی دے اشران دے اشران دے لکھ میں پر تقدیر کی دے اشران دے اشران زمان کا مرشدہ وسیع زمان شدائی دم آسان دے آسان دے سخت شدائی دم
استاد شاولی تا غوغوی د سټوډیو د غړې ستن رورو نه نیمه بجو ته نږدې کی په پورا نه نیمه بجو د ته منور شاه د خبر نو لنډیز باندې کوي
په قبایلی سیمو کې د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای د نن نبا د باړې د خمبرخیلو او برقمبرخیلو بې کور شوي کډوال خپلو سیمو ته ستنېږي. یا د اداره وای دوی د ستنېدونکو کډوالو سره ټولې ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شو، تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوال خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به یې سیمه ایز پرمختګ وشي. نوموړی د تعلیم پاک په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسېدلی دی. پرون په کابل کې د ایران محمد سفیر محمد رضا بهرامی وویل تهران د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرسته ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته په ډاګه کړې چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه په افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې نورو هیوادونو ته هم ګواښ دی. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو او په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په هکله د جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوي دي. شام د انساني حقوقو د سار اداروي اسلامي دولت وسلوالو د دې هواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالو نیولې وو. د دې ادارې په وینا د ان ایسا په نوم د خارګوټه او قوشا سیمه پرون د غرمې وړاندې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې منګولو ته ګرځېدلې دي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزناوې لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو وویل کېدای شي دوی نور وخت هم ضرورت ولري.
منور شاه د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو، پیل د کورنیو ورځپاڼو نه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکارې رابع اکرم خان د نن ورځې ورځپاڼې لوستې، دا غوی نه به واورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسټي هاسټل نه د یو انتها خوښ تنظیم جنډې، پمفلیټ، تحریري مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معامله ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسټي یو اهم یونیورسټي ده، چېرته چې د څلوېښت ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکنه نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسټۍ د منتظمینو ذمېواریانې اهم دي، هغوی له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسټیانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي، او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي، باید چې د داسې عناصرو مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسله وال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې نارې لیکلې شوي قتل شوي دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټۍ معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده، او د یاد یونیورسټۍ معامله کې په دې وجه د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چېرته د عصري علومو د اهمه یونیورسټۍ د سازش ښکار نه شي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړی شي، او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تېرو دوو ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوشه شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو، او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي، بجلی بندیز، د اوبو کموالی او د صحت ناکافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلي وي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په هسپتالونو کې د سختې ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسي د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې ضرورت د دې خبرې دی چې په عملي انتظاماتو نظر وساتل شي، او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پښتونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د هندوستان این ډی اے ټلویزیون په خپله ویبپاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د د دوړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې اورو له فرخنده اسد نه.
د هندوستان این ڈی ٹیلی ویژن پخپلا ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سر مشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنا. خو ځینو سرچینو این ڈی ټی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوي په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د هم وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنا. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره وویني. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزي په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. رجی بعد را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پر دې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولی دی.
د رویټرز خبری اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله وایي په روان هفته کې به د هند او پاکستان په شنګای همکاري تنظیم کې د شاملېدلو عمل شروع شي. د شنګای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې په مسکو کې کیدونکې ده چې ورکې به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل په ورځ ویلي د شنګای همکاري تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او دې سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګای همکاري تنظیم یعنی ایس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګل په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي د ایس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپل منځي شخړو د هواري امکانات به یې زیات شي. رویټرز لیکي د شنګای همکاري تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځۍ او د نشه یي توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم په راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وایي په زینګ یانګ سیمه چې پکې یو غور مسلمانان اوسیږي بیلتون پاله وسلوالې ډلې یې د دې هیواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلواله ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده. رویټرز خبری ایجنسی د چینګ ګوپینګ د خولې وای یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالې ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چین د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کومو هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیلابیل اسلامي سغدریزي ډلې له داعش سره یوځای کیږي د طالبانو مشر ملا عمر لا هم چوپ پاتې دی. طالبان په هیواد کې په ګڼ شمېر سیمو کې جنگي او ناامني رامنځته کوي. خوایا د نورو ډلو له طالبانو څخه د بیعت اړولو په نتیجه کې به دا ډله کمزوري شي. د روان میلادي کال په لومړیو کې د ازبکستان اسلامي تحریک مشر عثمان غازی یو بیان خپور کړ او په کې له داعش سره خپل بیعت په داسې ډول توجیه کړ چې ملا عمر لا درک او یا هم مړ دی او داسې کس چې ورک وي د مسلمانانو مشر نشي کېدی. په دې موضوع زموږ همکارې ملالۍ بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د ملا عمر حضور اوس د اهمیت وړ دی؟
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نه شوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک دی چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و. په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. اوس چې داعش راغلی دا اوس مثلا یو نو فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسو هغه موږ ته راپوره کوئ موږ ځو. دې کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلا سي. او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغوی اقدام وکړي. طالبانو څخه هغوی غوښتنه لري چې تاسو زموږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړئ چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي مګر دوی به دا هېروي. آیا دوی کولی شي چې د طالبانو د دانډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی به پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی د طالبانو په ډله کې ستاسو په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله دی مشرم و کله طالبانو رهبري په خپل نظام په وخت کې کوله هغه وخت کې دی په میډیا کې ډېر نه و ډېرې خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دی ځینې مشکلات به وي چې داس هلته یا به ساید بند کې به وي. په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا د یمه که چیرې دی نه وي موجود. اګر چې دا چې ویل کېږي چې دی ژوندی دی ملا عمر ژوندی دی که نه وي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نشته اغم د دوی په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 خبر شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا تاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافات په ټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته. بلې او بالکل که چیرې دا سړی نه وي هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خبر شو په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاونم دی هغه مثلا دا د پوزیشن ایم ډیر واضح کړی چې مثلا تاسو په دختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر دا وظایف ورکړي. دا اوازه د تشویشونو د طالبانو په نور کمانډانانو په رهبری کې ستاسو مثلا دا سړی اختر محمد منصور د رهبری په زور اخیستې نو نه پرېږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونه باندې دا سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي و چې زموږ همکارې ملالۍ بشیر ورسره خبرې کړې. او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د بریالي سمدی په آواز د غزل اورو.
با
باور دې روشا چې مې سرګیا نه شلم پتا شوک دې مو جنا چلا سر پتا شوک
زما زړه تاسره ده دا بریالي سمدیو له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورسپانې په ولیکنه کې په هغه هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او دغه په نظام کې د اصلاحاتو موضوع راخیستل شوی. د لیکنې تر مخه یاده مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی حکومتي پلان کې ورته باید د سره ځای ورکړل شي. تفصیل درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډیلی ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې دا مهال د نامنۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی. په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبره هم شوې ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي. لیکنه کاږي په 1970 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وي. تر 1983 کال پورې د کشمیر 3000 ته رسید او دا مهال په هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوې مدرسې دي. هغه چې نا راجستر دي شمیرې د 10000 او 15000 تر دا منس خودل کیږي. دا څنګهل کیږي چې د قومي اکشن پلان لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کړي. خو لیکنه وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي. پر امریکا د 2001 کال ترهګر بریدونو وروسته د هغه هیواد حکومت او نورو غربي هیوادونو پر پاکستان فشار راوړل چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړني ګامونه واخلي. د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نماینده تنظیمونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې. اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوی اقدام وکړي. لیکن وایي په تیرو وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1978 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې. په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر راجستریشن بندیز ولګاوه. دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو له چلونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1980 کال د قانون لاندې د مدرسو راجستریشن عمل بیرته پیل شو. لیکن وړاندې وایي له 2015 کال را په دې خوا د پاکستان پر لپسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی وکړي. لیکنه زیاتوي که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننیو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان به هغه رنګ چې لازمه ده نتیجې ورنکي.
هارون بچاو په پښتونخوا کې سګنۍ روژه په سختې ګرمۍ کې راغله چې د پېښور او نورو ښاري سیمو خلک د ګرمۍ تودو څپو سخت اغېزمن کړي دي. ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کالام سیمه کې تېروي چېرته چې موسم ډېر یخ دی. د مشال اډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کالام ته تللی و او هلته یې د خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې موږ ته له هغه ځایه رسولی.
دا خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه راغلی زیات تر خلک په کالام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن دپاره په کرې کورونه هم اخیستي دي. دا روژه ماتي نه پس د خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډیږي او تر پېشمنۍ پورې ګپ شپ لګوي.
دا هوټل را خپل خپلوان ناچاپېره ناستې کنه د اجره مونږ بیا مانځه نه وروستو چې تراوي وکړو مونځ وکړو بیا هغې نه وروستو ګپې شپې لګو د پېشمنۍ پورې چې پېشمنۍ وکړو.
دغه شان د نوخار سیمې یو کس وایي چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روژې میاشت په کالام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي.
زه تقریبا د پنځو کالو نه شپږو کالو نه د کالام ته راځم سره د بچو. مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او د روژو د نیولو لپاره صحیح وخت تیرولو لپاره مونږ دلته کالام ته راغلي.
په کالام کې د هوټل د یوې کمرې د میاشت کرایه د لس زرو نه تر شل زرو پورې او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن دپاره د شل زرو نه تر دیش زرو پوری ملاویگی. حاجی نبی الرحمن وای چې څوک د خپل فامیل سره د کرے په کور کې اوسیږي نو بیا په کالام کې هیڅ زیاتی خرچه ناراضی.
په کالام کې ځان له کور په کرے غشته نه سیزن نه پاره خدا روزه ته یلو ولې چې روزه کټړې را سخته ده. دا خرچه التم کیږي نه نه یوازې دلته کیږي. دلته طرف دا خرچه د کور دا کرے ده نور غل ته دا یو برابر شي. بس
دا رشکه قاسم وای چې په کالام کې د ضرورت هر سیز ملاویگی خو دا مردان او پیښور په بد ګران زکوي چې کرے او نور خرچه په راضي.
زما قاسم نوم دی رشکه کباب والم. کالام ډیر لا زیری د مری نه ډیر خل زیری او ورس پکې ارزان دي او دومره غونته کار دي چې مردان نه یا د نوخار نه دلته لشل په سودا زکه ګرانه چې راغي په کرایي راضي.
دغه شان د مردان یو سپینګری وای چې هغه بیمار دي او په خپل کلی کې ورته په دې ګرمه کې روجي نیول ډیر ګران او نو زکه د خپل کورنۍ سره کالام ته راغلي دي.
مردان کې هو ګنټه په ګنټه لوډ شیډینګ او زه په خپل هم ډیر زیات بیمار یم. الله تعالی پته دي دلته مونږه منظور هم کوو روزی هم نیسو او تراوی کوو هر یو څیز کوو. مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف دلته نشته.
دا پېښور افتیار چې کالام کې کاروبار کوي وایي چې سوات او کالام کې دا هیواد د نورو برخو په نسبت امن او امان د ټولو نه زیات دی.
اوس شکر دی جی په سوات او په کالام په دې ځنه کې امن او امان زمونږ ډیر زبردست دی. لکه زه خپل ژوند چې مونږ خپل کاروبار دی دلته کې دلته گاڑی کلاو پشپا ولاڑ اس مسئلہ نہیں چل دے جی.
دا خیش کنوخر عبداللہ شاہ وائی چی پا کالام کی دخپل بچو سرا دروجے میاس لراغل دے خو دخپل کلی وطن نا بے خبرہ ندے
سیزن دا پارا راغلی کدر زیادت گرمی دے لوشل انگر زیادت دے نو منگو جا روجام لگا پارام تی رکو او دا کور دا حالات نا خوزان خبرو.
دا سواد پا کالام کی سیلانیان او زائی خلکو دا غیولوی غختنوا چی حکومت تی دا بحرین نا سر کالام پوری تقریباً سلور دش کیلومیټر سړک زر تر زره جوړ کړي چې کم از کم د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلک د ګرمۍ او خاص کر د روژې میاشت د مری په نسبت په کالان کې تیروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او د بنو بازار سه خو د ورځې هم د خلکو لګنی ګونی ډکوي خو د روژې په میاشت کې لا ماخامه تر پېشمنۍ پورې ل خلکو ډکوي. روژاتیان چې د ورځې سختې ګرمۍ ځپلې وي د شپې د ښار په بیلابیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي، د ملګرو سره بنډارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تندې ته د ماتې ورکولو هڅه کوي. د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر مو د بنو بازار ته په شپه کې له ځانه سره بیایي.
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماښام مونځ نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي، خو د روژې په میاشت کې د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ماښام افطاري یا روژه ماتی وکړي نو د بنو ښار بیلابیل چوکونه آباد شي او رنګینه ولګي چې نه یوازې د ښار خلک بلکې د خواوشا او شمالي وزیرستانه کډوال شوي خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سحری یا پړشمي پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي چې د دوی لپاره د تفریح یوه خاص ذریعه جوړه شوې. د بنو خار اوسیدونکي جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمي نه په کورونو کې وي خو ماښام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پورې دوی تفریح کوي
اور د ملدا سي د خلک رړاوي مدرکار خلک مدرا کوي دوه ملي بدا سي چې ګرمي اوي فلو شیډینګ ادا به خلک وځي ختمه نه بعد بدای جایمنت کوي سې کلو وینا خوري سې کې جوسي نه شي چکر لګای دا کړي خلکار سي جوړ ګډا ګونه سې چین چې سې سې مدریټر سي باندې بازار سې ورسې جنکشن وي لکای دی بيداره روغلي دي هغه سره بازار ګرم دا پام رې سې د کاینه باندې ما شوب نه بعد داخلي پیواره راټه دا سي چې بازار ګرم دي شوب جنکشن خښلې وي
خالد انوای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنگ وی خو ما شام وروستا ټوله شپه د بنو په چوکونو چکرې وهي
راته ډېره سخته ګرمۍ ده بجلی نه وی پوره سره تر شي مزګار شي ما شام په بدر ته مزر ورو دي مختان د خلک مل ګوند روشي بني بدر ته چکر ما کروي دمرا ایت پر مې سودا مو ده خو دې خپل ختمه ته وغلی ځل نه درمانه کوي چوکي نه بازار مزار شډر بطفان کې ما شام نه بعد سره ولګي ده چې ورته راوي
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وای کلانا چې کډوال شوی نو پر شانه دی خدا بنو چوکونو نه اوس دروجه په میاش کې ټوله شپه خوند داخلي
شروغلی د کیم وخت نه متاثرینی لکه هر طرف ته پریشانه دي او کیم وخت نه میژروغلی دولت او د بانی چوکینه دی رنگینه پښه جوړیږي رنگینه وي پښه چې د مشوم رژیم مو ته کیم ژوند لارو شي بده خپل برادي او لره نشدي خل سره ملاو شي بس دا یزي د شغل دی چې میږي اټند کوي
د شپې مهال بنو په آباد چوکونو باندې یو څو نور ژنی چې شغل تر اغلی دا غوی خبره هم واوري
ایمونم جمیل انور دا دی ټیم چې میځ دا ټنچیه بازار ترسي ان دولته ډېر زیات جشن می پرشمی پورې او دا قسمه قسمه پیلووینه خرڅېږي شربتینه وی او ډېر زیات جشن می پرشمی پورې وی په پرشمی وی بعده میځ دې ځای نزي ډېر زیات مزاکه وی ډېر فان کوي او ډېر ملګری میځ دولته ترسي ورتا
شنشانوم دا او ماشالله دې بازار ډېر فلای غدا اوریج ټیم چې سم حال کې حال کا خپل کېره شي او ګرمي دې باندې نسیک لګا بار نه روزي او ماشاء اللہ مزیگار جس طرح گیا ایک جامع میر بازار دا مخصولہ اولا کی لکا میں تہے خوان کا یو میر خدای بدا بازار دا ہمیشہ دے پر آباد لاری
دا بنو خار او خوشانا راغلی لویو وڑو ترسنگ دا شمالی وزیرستان کڈوال ہم چے دلکونو پشمیر بے کورا شوی او زیادترہ برخائے پا بنو او خوشا سیمو کے دا دوی ہم دا بنو بازار مختلف چوکونو نا دا شپے محال خون داخلی او وائی دا غورتا دا تفریح و خازر یا گرزے دلے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
او اوس دمساز مروت او فلک ناست وکشی چی ٹپے درته وای
sajanana gil dimag humayo sajanana lakh majnun majnun pumero sar kasare dar pase ama salam che so kaso kre parwana sta لم چه سو ک سو کر پروانه استا زهم پختونیم پختونیم او بنا کنه دل تک ما قربان ان
د سدیاز سدیاز پرشی حلوا اخلا د سدیاز سدیاز پرشی حلوا اخلا وین من کنا چه پسر خاورے ک خاورے بادو ما تنہا دای چا کہ چا محتاج نام تنہا دای چا کہ چا محتاج نام تا خویوتے کتے غلامی غلامی دے قبلم
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن